دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماښام 6 بجې سوي دي. نن د سېشن بیا نه هیورا زو د 2023 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کله کوم. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د وی نړیوالې غونډي او ل پی ټی ایم څخه د بندیز لری کولو د غشتنې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو. خو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی. لومړی د مهم خبرونو سرچکی په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشریزه تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې کیږي. د خبر نور خاصم بلی له وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز لری کول غوښتنه کړې ده. او اسرایلی ځواکونو د اکتوبر پر 15 په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د ورځنی غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې په اسلام آباد کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ډېری سړکونه تړل شوي او پوځ ګزمې کوي. پر دې سربېره د اکتوبر له 14 بیا تر 16 په اسلام آباد او راولپنډۍ کې درې ورځنی رخصتي هم اعلان شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې غونډه کې به د سیمې پر سیاسي حالاتو، اقتصادي راکړې ورکړې او امنیتي چارو خبرې کیږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم اسلام آباد ته رسیدلی دي. شنګهای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې نه غړي لري. چین، روسیا، قرغیزستان، کازاکستان، تاجکستان او ازبکستان د هغه سازمان لومړني غړي دي، خو پاکستان او هند او ایران یې په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. بلخو افغانستان، بیلاروس او منګولیا د هغه سازمان د څارونکو هیوادونو حیثیت لري. پاکستان او چین د اقتصاد، پانګونی او سیمه ایز اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا ژورو لپاره د خپل ژمنې پخلی کړی دی. د پاکستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې زیاته سوي چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. په دې اړه نن د چین وزیر اعظم لی چیانګ له ولسمشر آصف علي زرداری سره د هغه په دفتر کې ملاقات وکړ. نن په ایوان صدر کې د دغې لیدنې پر مهال ولسمشر زرداری وویل چې دا مناسب وخت دی چې پاکستان د چین د اقتصادي ودې په خاصه توګه په چین پاکستان اقتصادي رهداري او گوادر بندر کې د وړاندې سوو فرصتونو له لارې په بشپړه توګه ګټه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب سوي جرګې پر پریکړلیک بحث کړی دی. پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور اسمبلی ته وویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د سوي دغې جرګې فیصلې دې عملي سي. د حکومت مخالف عوامي نېشنل ګوند غړي نثار باز د خپل تقریر پر مهال وویل چې د جرګې تر پیل مخکې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم پر غړو د ډزو پلټنې وسي.
جوډیشل انکوایری دی جوړ کړلې شي چې دا کم ځوانان څلور شهیدان کړلې شلو د فورم نه جرګې د پاره په کار دا ده چې دا غي تعین وکړلې شي چې په څو ګناه کې دا لکان شهیدان کړلې شلو. په تری ایم پی او په سول ایم پی او کې درې نیم سو نه زیات پښتانه زلمی د پی ټی ایم سره تړاو لري، څه د نورو ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي. په کار دا ده چې هغه رها کړلې شي.
دا اسمبلی ځینو غړو پر پی ټی ایم د لګول سوي بندیز لري کول غوښتنه وکړه. وفاقي حکومت د اکتوبر پر 16 پی ټی ایم یو غیر قانوني تنظیم وګرځاوه. تر هغه وروسته پولیسو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ پر ملاتړو چاپې ووهلي او د اکتوبر پر 10 په خیبر کې د لوی جرګې د مخنیوي پر وخت د پی ټی ایم څلور غړي ووژل. خو په هغه ورځ د کورنی چارو وفاقي وزیر محسن نقوي پېښور ته ورغلی او صوبایي حکومت له پی ټی ایم سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې یې دغې جرګې اجازه ورکړل شوه. دا خبر پر خاطر بنو پولیس وايي چې پرون د پولیسو پر مرکز تر وسوال برید ورست عملیات پای ته رسیدلی او په دغه برید کې 15 بریدګر او 4 پولیس سرتیری وژل شوی او 4 نور ژوبل شوی دي. د پولیس په وینا پرون د وسوال یوې ډلې د بنو پولیسو پر مرکزی دفتر برید کړی او د نن تللی ول چې تر مخسن هغه عملیاتو دوام وکړ. د شپې نه وخت په برید کې وژل شوی سرتیرو جنازې وسوي. د هغه برید ذمہواري لا هم په رسمي ډول کومي وسوالې ډلې نه منلې. اسرائیلی ځواکونو نن په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. د لبنان د رسمي ملي خبري اژانس په وینا د اسرائیلو څو بریدونو د لبنان د بقا دره په نقشه کړه چې ورختنی ویجاړ کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې سوي چې نتنیاهو د اکتوبر پر 13مه د حزب الله ډلې د بی پلوټ الوتکې هغه برید ته د بیرحمانه ځواب ویلو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي سیمه کې څلور اسرائیلي سرتیري ووژل. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسلواله ډله او سیاسي ګوند چې لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي. امریکا هغه یو ترهګر ډله بولي او اروپایي ټولنې یې یوازې وسلواله څنګه په تور لیست کې اچولې ده. دغه ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په اسلام آباد کې د شنگهای همکاري سازمان سرمشریزي رسمي ناسته سبا پیلېږي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو د وسلوالو حمله د څلور پولیسوالاو او 15 بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلې ده، خو ځای خلک د امن غوښتنه کوي.
موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کړی دو چې باندې خوري ته توسه امن ورکی ہے.
په خبر کې د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته د نورو خلکو ترڅنګ هنرمندان او سندرغاړي هم ورغلي ول. دا چولی شوکت سواته یې پاړه وای
د یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري سیس چې د امن دی کوشش هم دا دی چې د امن راشي، نو موږ به د سندرې په خلاص پټ سره وایو.
اخوا د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې خلک له پوځي عملیاتو په تکلیف دي او نیوکې لري.
عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه چې مو اصلواله ترهګرې ډارې دي دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلق وي چې دغه خلاف شي.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسه. زموږ غله مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په اسلام آباد کې د شنگهای همکاري سازمان د دورزنی سرمشریزي لپاره د بیلابیلو هیوادونو مشران رسیدلی دي. په دې اړه دا زموږ سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکلی. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. لمړی کدار ته وایس چې تر اوسه پوری د شنگهای همکاري سازمان په غونډه کې د دوه غړو هیوادونو کوم مشران رسیدلی دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته چې کوم تفصیلات د حکومت پاکستان لخوا جاری شوی دي او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ځنې پکې د وزیر اعظم دفتر لخوا نو پغې کې یو د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هغه اسلام آباد ته رسیدلی دي. هغه په خپل ایکس پاڼه باندې هم په ټولنیزو رسنیو چې کوم دغه پاڼه پغې هم لیکلي دي، او دې سره سره د تاجکستان وزیر اعظم، د کیرغیزستان وزیر اعظم، د ترکمنستان د ولسمشر مرستیال او د بیلاروس وزیر اعظم، د قازقستان وزیر اعظم دوی رسیدلی دي. او دلته پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران چې کوم مرستیال ولسمشر دی هغه به هم د شپې را رسی، او د غرنګ د روس وزیر اعظم هم دی وی چې هغه هم نن د شپې را رسی. نو بهرحال ځینې مشران را رسیدلی دي، او دلته په چې کوم یو پروګرام خپور شوی دی د دغه شنگهای همکاري د سازمان یا تنظیم ایس ایو د دې غونډې په اړه باندې، نو نن د شپې به د وزیر اعظم پاکستان لخوا دا چې کوم مشران اوسه پور راغلي دي دوی په اعزاز کې د ډوډۍ ده، او په دغه کې به ته هرکلی هم ویل کیږي، او بیا اصل کانفرنس او غونډه هغه سبا سهار شروع کیږي او تر د ماسپخین پورې به دغه جاری وي.
مننه طاهر خان صاحب. داسې رپورټونه دي چې په اسلام آباد کې د دغه شنگهای همکاري سازمان د سرمشریز لپاره یو شمېر لارې تړل سوي دي، او اسلام آباد ته تګ راتګ ډېر محدود کړل سوي دي، او بلخوا رخصتۍ هم اعلان کړل سوي. په دې اړه که معلومات را سره شریک کړي.
دا خبره بالکل تاسو درست ده چې اسلام آباد کې اکثر لارې چې کوم ځای کې دا کانفرنس دی هغې تړلې شوي دي او بندې دي، او د تیرې ورځې نه دغه بندې دي لارې، بلکې نن خو لکه ډېرې لرې لارې چې کوم دغه ځای سره بالکل نږدې هم نه دي هغه هم تړلې شوي دي. لکه دلته F10 یو سیمه ده، هغه د دغه چې کوم دی کانفرنس دی د هغې نه ډېره زیاته لرې ده، او لیکن هغه هم سهار چې زه خپل هم راتلم دفتر ته نو هغه لاره دي تړلې وه، بنده شوې وه. بیا چې کوم ځای کې دا کانفرنس دی جنا کنوینشن سنټر او نو هغه ته د لارې بندي دي، بلکې د پینډې چې کوم ایکسپریس های وی ورته وي، چې کوم د زوړ هوایی میدان د ایرپورټ نه کومه لار ده، هغه ټوله بنده ده، ځکه چې د دې اکثرو مشرانو چې کوم خصوصي الوتکې دي هغه هلته به کینی. اسې خو د اسلام آباد نوی ایرپورټ دی، لیکن د امنیت هلته چونکې فوجي ایرپورټ هم سره فاقي دی، ایربیس دی، نو ټولې الوتکې هم هلته کینی د امنیت له امله چې او د هغه جنو پیدا مشران د خوا راځي او ځینې چې راغلي دي، نو امنیت ډېر زیات ټینګ شوی دی. او په دې اسلام آباد کې خو پخوا هم غونډې شوي دي، نورې مسلې هم شوي دي، خو چې زه خپله ګورم ما خپله تېره ورځ هم چکر وهلی و، نن هم ځینې ځایونو ته، نو د ماضي په نسبت دا وارې امنیت هم ټینګ دی او زیات لارې د دغه کانفرنس په اړه لپاره تللی شوي دي. او دا خبره ستاسو درسته چې حکومت مرکزي حکومت په اسلام آباد کې درې ورځې رخصتي اعلان کړې وه، پرون هم رخصتي وه، نن هم ده او سبا به هم وي.
مننه طاهر خان صاحب. بله پوښتنه مې دا ده چې د دې سرمشریزي په څارونکو هیوادونو کې افغانستان، منګولیا او بیلاروس شامل ول، خو افغانستان نه دی وربل سوی دغه غونډې ته، دغه سرمشریزي ته. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم خبرې کړې وې، په هغه اړه څه معلومات سره شریک کړي چې آیا هغه خبرې د څه کړې وې، او آیا د طالبانو د حکومت له خوا تر اوسه پورې په دې اړه یو دریز راغلی دی کنه؟
اسحاقدار یو څو خبرې کړې وې. اولنې خود تایید کړه، تصدیق یې وکړ چې افغانستان اوسنی حکومت تر طالبان حکومت ته بلنه نه ده ورکړې شوې. دوی هغه دا خبره وکړه چې د 2021 کال رهیسې د طالبان حکومت ته په دې شنګهای سازمان چې څومره غونډې شوې دي په هغه کې د شرکت دوی ته بلنه نه ورکړې شوې. اسحاقدار دا هم ویلو چې د افغانستان د اوسنی حکومت د لامله د دغه د د مبصر چې کوم حیثیت ته هغه یو ځنډول شوی حیثیت ته چې دغه کوم حیثیت ته، او بل دا چې هغه د پټکو هغه غیر فعال دی. بل دا خبره وکړه چې په دې موضوع باندې د پاکستان یوازې فیصله نه ده، بلکې هغه چې دغه رنګ فورمونه وی نړیوال یا سیمیز فورمونه وی، نو په هغه کې اجتماعي فیصله کیږي. نو معنا دا هغه دا و چې لکه دغه د پاکستان دومره رول نشته چې دا ته دعوت نه ورکړي. دا خبره ساتو درسته چې نور کوم مبصرین دي، بلکې د یو هیواد خو د منګولیا مبصر دی، هغه خو وزیر اعظم راځي، ځکه چې کوم فهرست د خارجه وزارت لخوا خپور شوی دی د میلمنو، نو پای کې د منګولیا د وزیر اعظم خبره شوې ده. او بیلاروس خو اوس د تاسویات خو هغه اوس دغه غړي شوی دی، چې کله جولای کې غونډه شوی وه په استانا کې قزاقستان کې، ناغه دغه غړي دي، نو لس هیوادونه دي، خو افغانستان ته پکې شرکت نه دی ورکړی شوی.
مننه طاهر خان صاحب. روسي پرسنه مستایسته دا ده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د اکتوبر پر 11 باندې اعلان کړی چې دی به د اکتوبر پر 15 یعنی نن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوي، او دا احتجاجي مظاهره به د تر هغه وروسته ځنډوي کچيري عمران خان سره د دوی د وکیلانو یا د ډاکټرانو یا د کورنیو د غړو ملاقات وکړل سي. نو په هغه اړه څه معلومات سره شریکي؟
تحریک انصاف دغه بالکل اعلان کړو نن په د 15 اکتوبر باندې، خو بیا تحریک انصاف اوسنی چیرمن چې دی بیرستر گوهر تیره شپه بیا اعلان وکړل د یو ویډیو پیغام د لارې چې دوی دغه احتجاج ملتوي کړی دی، او دو سره دا خبره هم وکړه چې د کورونو چارو وزیر دوی ته ډاډ ورکړی وو چې ډاکټران به عمران خان سره نن سهار باغی زندان ته جیل ته ډیاره ته ورځي، ځکه چې پی ټی آی دا تشویش وو چې د عمران خان صحت ښه نه دی، او ډاکټرانو ته اجازه نه ورکوي دغه ملاقاتونه هم هغه باندې بندي، بلکې دغه کیسونه چې څومره په دې روزو کې وو هغه هم نه دي شوی. نو تشویش وو، او خوست پی ټی آی وی چې د دې خبره منلې شوی ده، نو ځکه دوی دا احتجاج ملتوي کړی دی. خو دلته چې کله دا اعلان شوی وو څو ورځې وړاندې چې دوی به احتجاج کوي، نو بیا خپل منځي ځینې مشرانو دا ویلي وو چې دا یو مناسب وخت نه دی، او ځینې سیاسي ډلو هم ورته اپیل کړو چې دا خپل د احتجاج ملتوي کی، د احتجاج اوس ملتوي شوی دی او نن سي احتجاج په اسلام آباد کې نه و.
سمه ده. ډیر مننه طاهر خان صاحب مر سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب سوي د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې پر پریکړلیک بحث کړی دی. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پریکړلیک د عمل کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړلیک کې لا 28 مادو څخه یو داده چې د پاکستان پوځ او وسلوالې ډلې دي له پښتني سیمې ووزي. د حکومت مخالفه ګوندونو غړو هم ویلي چې د جرګې پر تجویزونو به غور کیږي. یاد وي خیبر پښتونخوا پولیس د اکتوبر پر 10 د خیبر جرګې درول لپاره د پی ټی ایم پر غړو ډزې کړې وي او څلور کسان وشلول. خو وروسته د سپای حکومت او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات وسول او د جرګې اجازه ورکړل شوه. په دې نور حال غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي په کار د ریاست اوس د قبایلي اولس د جرګې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د پښتونخوا اعلی وزیر دا خبره د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته د پښتون عدالت په نوم د قومي جرګې رستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. زګنم چنن دا کوم کار شوه او د ټولو قانونو خلق کې نستری دي جرګې کړی ده او صد امن سپارښتنی راوړی دي. نو زګنم چې د ریاست او زمونږ د فرض دي چې د پوځي عملیاتو د هغه تجربات په ځای چې امن پرې قائم نشو هغه تجربې پرې بیا عملی نه کړو او د هغوی د وړاندیزونو پر وړاندې را روانه تګلارې جوړ کړو او اگلا لایعمل بنائیں. وزیر اعلی زیاته کړه چې د پښتنو په جرګه کې چې تر مشاورت وروسته په 22 نکاتو مشتمل کومه اعلامیه خبره شوې و نو په هغه سپارښتنو کې چې کومي سپارښتنې د صوبایي حکومت په وس کې وي نو صوبایي حکومت به د عملي کولو هڅه کوي. د صوبایي اعلی وزیر علي امين ګنډاپور دا خبرې تر هغه رسټ وکړې چې د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی د معمول د کاروایي په ځای په خیبر کې په تر سره شوی جرګه باندې د بحث کولو لپاره یو تحریک د اسمبلی نه په متفقه توګه منزور کړو. په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند د حزبي اختلاف غړي نثار باز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر د جرګې رسټ اوس ټول سیاسي مشرانو ته د احساس شوې دي چې د پښتنو ځوانانو مسلې حل کول او په سیمه کې د امن قائمولو مسله سمره مهمه ده.
پتری پیو په سولې پیو کې د نیم سوره زیات پښتانه زلمی سیاسي کارکنان د پی ټی ایم سره تړاو لري، د نورو ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي. په کار دا نشا ځوانان هم په وری تور باندې کوم دي رها کړل شي او تاسې به تاسو چیف ایگزیکټیو آرډرز جاری کړي او دغه تور قانون مخنیوي وکړي.
په اسمبلی کې د حزب اختلاف او د حکومت غړي په شریکه په دې خبره متفق شو چې د وزیر اعلی په مشرۍ د اسمبلی په پارلماني غړو مشتمله کومه کمیټه چې د جرګې په غنونوالو د ډزو د پیخي رستو جوړه شوې و نو هم هغه کمیټه د جرګې د ټولو سپارښتنو په اړه په هر نقطه خبري وکړي او په دغه نقطو د عمل کولو لارې چارې دی ولټوي. په دغه اړه د حزب اختلاف مشر عباد الله خان مشال ریډیو ته وایي
ګوره چې دا کوم چې هغه کوم ډیمانډز ورکړي دي دا ون بای ون موږ ډیسکس کوو په خپل ریکمنډیشن ورکو. کوم چې ایڈوایبل کارونه دي که پروینشل ګورنمنت سره دي فدرل ګورنمنت سره دي نو هغه زه تر سو ان شاء الله.
د اسمبلی ځین غړو بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دی واپس لری کړي او د بندیز وروسته د یاد غورځنګ نیولې شوی غړي دی خوشی کړي شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
زموږه له مشال رادیو خاوري یا وس زو بنو ته د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو د وسلوالو حمله د څلورو پولیسوالاو او 15 بریدګرو په وژلو پای تر رسیدلې ده. وسوالو پرون لمړی د پولیسو د مرکز په دروازه کې له بارودو ډک گاډي وچو او بیا د نن ورغل د بنو پولیسو تیر میاشت نامنې پر ضد احتجاج کړي او پر پوځي تور پورې کړي چې د پولیسو په کار کې د مداخله ترڅنګ د امنیت په خرابوالي کې لاس لري نو ځکه باید لږ سیمه ووزي. پوځ بیا همیش ویل دي چې د امنیت لپاره د زرګون سرتیرو قربانی ورکړې ده او سهم هدفي عملیات روان دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر پر راپور کې واوري.
د شپېنا وخته په برید کې وژل شوو سرتیرو جنازې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري، د صوبې د پولیسو مشر اختر آیات خان، د بنو کمیشنر، پولیسو مشر، صوبایي وزیرانو او د فوځي مشرانو ګډون وکړ. د بنو پولیسو مشر عمران شاهد رسنیو ته استولې بیان کې وویل چې برید کوونکي ټول 15 وسلوال وژل شوي. د بنو پولیسو ترهګرې ضد جګړه کې تل قرباني ورکړې او د امن امان ټینګ ساتلو هڅې به روانې وي. د برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د بنو چیمبر آف کامرس جنرل سیکتر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې د امن ټینګښت غوښتنې کړې. دغه ډول پیښو د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن کړی.
پرون چې کوم واقعیا وشله په بنو پولیس لاین باندې، ایدر می زور ډیر زیاته غندنه کوي، ویلې چې بانی ډیره پر امن خورا وا، ډیر لوی تکلیف سره مخامخ شوې ده بانی خورا. موږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کړی دو چې بانی خورې ته توسه امن ورکیه. ګوري یک بانی خورا په امن باندې تجارت به پشي کیږي، کاروبار به پشي کیږي، او کدا حالات وی نو دا خودی برداشت نه دی. نو موږ د حکومت نه دا بار بار مطالبه کوي چې توسه بانی خورې ته امن ورکیه.
په بنو کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه تاجرانو د سیوري لاندې ځایي ولس د جولای په 19مه امن پاسون په نوم لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک جمع شوي ول. وروسته د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور بنو کې د لاریون ګډونوالو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې او حکومت د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په پولیسو د بریدونو ضد بنو پولیس مرکز مخې ته د ستمبر په میاشت کې د بنو پولیسو هم لاریون کړی و چې تر 100 ورځې روان و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان خلک وایي د پاکستان پوز له تیرو درو ورځو راهیسې په بدر سیمه کې عملیات پیل کړي چې خلک ورڅخه په تکلیف دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پوز بمباریانې کړي، سړکونه تړلي او موبایل شبکې بندې کړي دي. د دوی په وینا دا ټوله سیمه د پوز په کنټرول کې ده. نو بیا وسلوال څنګه راپیدا شول؟ په لړ د پاکستان پوز او ځایي انتظامیه له تازه څنګه دی ویلي؟ خو تر دې وړاندې یې ویلي و چې هغوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د پوځ عملیات په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغه برعکس ویایي.
بدر بند د دوی درې ورځې دا مسلسل په دا بند ګلاباري آشری وه، جوزینه وي، توته وې، دغه ټول بدر علاقه دغه غونډ په کنټرول شوه، خسته وه آرمي ولا او دا ګشتینه شری وي پالف کټر ګرځېدلې، لکه دغه نه بمبار کوبزه لکه ځنه ویشتله او به دا تته په اره ویشتله په روټینه بند کړي وي، نیټورک یې مو تل کړی و. دا خو ډېره دا سست خبره ده چې خپل عوام سره دمره ظلم زیاتی کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ عملیات کښې زوی خلکې ته نقصان رسیږي.
عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه کیمو اسلوال ترهګرې ډارې دي، یا دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلق وویي چې دغه خلاف شي. او د تیرې شلې کولې نه دا حالات راون دي. نو میږ دغه عوام د دغه حالات نه سخت تنګ دی، سخت په مشکلات سره مخامخ دی. او بار بار میږ د پاکستان حکومت نه او د ریاستي ادارې نه بالخصوص د فوز نه دغه طالبہ کوي چې توسه کا د چا خلاف عملیات کوي ستا یا د چا خلاف داسې کاروایی کوي، نو په کور دو چې دغه پمان چې عام عوام ته زیان ونه رسیږي، عام عوام ته نقصان ونه رسیږي.
د پوز له طرفه په سویلي وزیرستان بدر سیمه کښې د وسلوالو په خلاف شوي عملیات په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غلم مشال رادیو سخاوري او زو کورمته په کورم کې پر مسافر تر بری درسته د توري د اتو قبيلو د ګډي تګلارې جوړولو بهیر پیل سوې دي. پرون په پاړچنار کې قومي مشران او علماو یو ځل بیا ناشته وکړي. په هغه غونډه کې پر دغه وړاندیز اتفاق وسو چې پر مسافر د سوي بری د عاملینو ته به د پښتنو د روایت مطابق سزا ورکوي. د اکتوبر پر 12مه په بار کورم کې د کونجالي زو پل سره نږدې لسدې د غزګړي پر لور روان د مسافر فر قافله بریټ سوې وو چې پکې د ضلع انتظامی او ځای مشرانو تر مخې ولس کسان مړه او تر لسو زیات ژوبل سی وو. تر دې وروسته د سیمې حالات خراب سول. په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړل سوي او حکومت موبایل انټرنیټ بند کړی دی. په دې نور حال طارق اورګ زیرا کوي.
د کورمې په پاړه چنار کې د شیاګانو قومي مشرانو او علماو پر مسافرو د شوي برید عاملینو ته پر قومي کچه د پښتو روایت مطابق سزا ورکولو لپاره یو ځل بیا غونډه شوې. د ګلپورس په شوي غونډه کې د ټولو پر یاد تجویز اتفاق راغلی، خو چونکه د نستی کوټ او کونجلیزو مشران لا گرفتاری څخه د بچو په خاطر یاد غونډې ته نو ورغلي، معلوماتو تر مخه د هغو جواب تر اخستلو پس پر دغه اړه به د توري قوم مخکې لا عمل وزکیږي. دینی عالم مولانا سید احمد حسین الحسینی یاد غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي غواړي چې نه یوازې د سیمې له امنیتي مشرانو د مسافرو په حفاظت کې خپل ځمواري پر سم ډول نه پوره کول پښتنه وکړي، بلکې په خپلو کې موجود هغه تنانو ته هم سزاګانې ورکړي چې د ظلم پر یاد عمل کې ملوث ول. د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې لاسدې د غزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوای برید شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تلسو زیات زخمین شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلي مبینه د شنګک درې تانان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د رتلو اوازه ګډه شوله. په دغه اړه د غزګړی یو ځایي مشر عمران مقبل په صدق کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي، کله چې په ستمبر میاشت کې تر جنګونو پس پر ډزبندي اتفاق راغلو او دواړو یو بل ته د امنیت ضمانت ورکړو، نو بیا ولې د حکومت په سرپرستۍ کې روانه کنوایي وډزوله. عمران مقبل الزام لګوي په کونج الیزو کې غرته په ورغلي کسانو د برید په پلما د دوی پر کنوایي د حمله جواز پیدا کولو منصوبه ورته تیر شوی و.
سکل یو د سی واقعي بیا خو چا دماغ نه وي خراب څنګه روډ استعمالي یا به پر روډ رسی مو تقریبا څلور ویلش کونسل دي محصور یو د ژوند تیرولو ته مونږ پرګدی یو شو طرف ته موسی جول دی افغانستان دی، بل طرف ته دوی کی تقریبا 35 کیلومتر دی مولیا دی، نو مو هغه ژوند ته نه پرګدی. یو سړی بهر سکول ته نشید لای، کیل ګراوند ته نشید لای، نو دا دی مو ژوند دی. ډیلی بیس نه مونږ جنازه و چته وو، مونږ چی تلو شو چان انصاف ته مو کو.
بل خو په دغړه د ضلع انتظامی د ریز رغله او نه پولیسو سو ویلی. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګل مشال لډیو ته ویلی په سیمه کې د دوانو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور ذاتي شخړې دي، خو بڼه فرقایي زخپله کړې ده. ګل دا هم وایي هر مسله د خبرو له لارې حل کیږي، خو دوانو فریقینو بیا هم ټوپک په لاس کې راخسته او د خپل ځان په بربادي اخته دي. حاجی عزت ګل زیاتوي دا د پښتو روایت نه دي چې د چا په منځ کې چرته جرګه ناسته وي او هغوی بیا هم په خپلو کې لګیا وي او یا خپل کار ته آزاد نه پرېږدي. د جرګي غړې وای مخکې هم ورنه خفه لاړول، خو که دغه ځل بیا پر یو بل د گزارونو سلسله هم هغه رنګ جاری پاتې شوه، نو د پښتو روایتو له مخې پر خپل ذاتي حیثیت له دواړو فریقینو به پوښتنه کولی شي.
اوس موږ ته خلک ګوته نسی، خو جرګي جرګه خو د حکومت جرګه ده. چې حکومت یو خبره نه عملي کوي نو جرګي څه خو تشه خبره ده. او یک یو ششته انشاءالله مخبل مسلات کو دا کوم کورمه شیگان دی یا سنیان دی کی دی شی چه دو تا مولیاره که اخبال دا روایتی شکل سرا انشاءالله دو خو جرگه تا دا چه کمزور نظیر کهی خو مو کی دی شی چه دو تا لاس واچم.
پا کورمه که پر مسافر و تربرید پس خراب شوی حالات لاهم دا معمول پلور ندی راغلی. پر سیما که دا تگ را تگ طولی لاری تلل شوی او هغل تا پر موبایل انترنت بندیز لګیدلې. سیمیتا د ګلپورز له نورو ضلعو د پولیسو ملشی او پوز مزید سرتیری وروستل شوی او هغلته حکومت د خپل عملداری قائمول لپاره غیر معمولی هلې ځلې اوچت کړی دي. په براکورما کې د نستیکوټ او کوانجلیزو خلکو په عمومي کچه دوه ورځې وړاندې پیل شوی د گرفتارۍ سلسله لا هم روانه ده. تر اوسه هغلته تر سلو پورې کسان نیول شوي چې بګې ځینې بیرته تر راخلاصېدلو پس پولیسو له هغو دیرش اهم تنان د ډی خان جیل ته منتقل کړي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. نن په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د ورځنی غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې په هغه ښار کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ډېرې سړکونه تړل شوي او پوځ ګزمې کوي. پر دې سربېره د اکتوبر له 14مې بیا تر 16مې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې درې ورځنی رخصتي هم اعلان شوې ده. پاکستان او چین د اقتصاد، پانګونې او سیمه ایزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا ژورو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. د پاکستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربهتوب سوي جرګې پر پریکړه لیک بحث کړی دی. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر علي منګنډپور اسمبلی ته وویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د سوي دغې جرګې فیصلې دي عملي سي. د بن پولیس وایي چې پرون د پولیسو پر مرکز تر وسوال برید وسط عملیات سرته رسیدلی او په دغه برید کې 15 بریدګر او 4 پولیس سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. او اسرائیلو ځواکونو نن په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. د لبنان د رسمي ملي خبري اژانس په وینا د اسرائیلو څو بریدونو د لبنان د بقا دره په نقشه کړه چې یو رښتینی ویجاړ کړي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو وروسته تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کیمپونو کې له تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنیو پولیټیکو او د جرمني رسنیو شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړي چې په دغو مرکزونو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوشي بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده په ترکیه کې په دغو کیمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوي چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حده زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې 300 کسان ویدو د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه و. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه و چې جوړ پاتې وي.
یو نفر فامیلی آباد نه و، خلاصې کلن فامیلی مرض گرفته و. شوم
همدارنګ په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
مشهد کې مده کشور ترکیه زندگی می کړم.
موږ د قاچاق لارې ترکیه ته د کار لپاره لاړو، څو خپل کورنۍ سره مرسته وکولای شو. په هغه ځای کې کم ته بوتلم. د ترکیه په کم کې حالات ډیر خراب وو. په زور موږ مجبور شو چې لاسلیک وکړو چې افغانستان ته مو ولېږو.
په زور آورد تزمو امضا گرفت چې مرا دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 212 میلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجله هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولې او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سی ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړي او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړی دي. دوی حکم کړی چې ټلویزیونونه به د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي او خبریالان به عکسونه نه اخلي. خبریالان وایي دا غیر منطقي غوښتنه ده او په داسې حال کې کیږي چې وار د مخله د رسنیو ازادي ختمه شوې ده. خبریالان غوښتنه کوي چې طالبان دې خپل دریځ نرم کړي او د رسنیو زندۍ کول دي بس کړي. تر اوسه طالبان حکومت دې غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلمخستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلمخستو دې ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د عکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشي شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره لدی چې شاو خدو او نه وړاندې په تخار ولایت کې جنو خبریالانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلې دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې. سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت آزادی بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان دننه د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتونکي دی ترسو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده سوې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندي تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
مشال رادیو ساسی لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسی په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
زموږ غل مشال رادیو ښاوري د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې په سوي جرګه کې یو غوښتنه یا پریکړه ده هم چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ اف سیویل پاور آرډیننس په نوم قانون ختم کړل سي. دا قانون د ترګري پر ضد جنگ کې د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو واک زیاتوي. د پوهانو په وینا دغه قانون د بنیادی انساني او آئینی حقونو پر ضد چې په عدالت کې هم نسي چیلنج کېدلای. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د هغه وخت قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات او د وسلوالو او د دوی د مرسته کوونکو خلاف فوري کاروي لپاره کال 2011 کې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون د هغه وخت حکومت عملي کړی و چې مدني او بشري حقونو فعالانو، سیاستوالو او وکیلانو لخوا د دې مخالفت شو او عدالت کې د دې پر ضد درخواستونه هم کړي وو. یاد قانون کې پوسټ واک اختیار دی چې یو تن د ترهګرۍ په شک کې بغیر سوارنټ یا ثبوته د پلټنو لپاره ونیسي او بندي کړي. پیښور های کورٹ کې وکیل سجید پریدی وای د ایف سی آر پشان دا هم تور قانون دی چې بیخی د بنیادی انسانی حقوقو او د عین پاکستان پر ضد دی.
سیول ان ایډ او پاور ریګولیشن دا یو تور قانون دی. پدې کې چې سمرم فنډامنٹل رائټس دی دا سسپینډډ وی. پدې کې سمرم فنډامنٹل رائټس کوم دی دا وایلیټ کیږي او بل دا دی پدې کې ستا اریسټ کیږي. په دا اریسټ کوم دی ته په های کورٹ کې نشي چیلنج کولای، په یو اداره کې نشي چیلنج کولای او پدې کې د ایجنسیانو ته یو بلا لګام اختیار ورکړی شوی دی.
دا چې د دې قانون کم داسې دفی یا مادی دی د کم په بنیاد چې پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیانی دا قانون چیلنج کړی وو. نو دوی وایي
بغیر تدورو ما، بغیر ورنټا، بغیر د عدالت د آرډر نه، بغیر څه کمپلینټا، بغیر په یارا یو کس د ارزې نه دی وکیل شي. بیا چون چې زمونږ عین قانون دا و چې را پچو کې یو کس ملزم دی چې په مجازه ته پیش کړي دی سره دا لا محدود استیاحتو چې پاتو ته ولس کس کړي خلک دی په انټرنل سنټرو کې ساتلی دي. دا یو غیر قانوني خبره وه.
خبریال رسول داوڑ وای چې خیبر کې د پښتنو قومي عدالت یا جرګه کې هم د دې مخالفت پدې وشو چې دا د عین پاکستان سره تصادم لري.
بالکل دی ولې سره زموږ چې څومره علم دی د اکشن ان ایډ اینڈ سیول پاور ریګولیشن چې کوم دی دا یو داسې طاقت دی چې دا د سیول انتظامیانه یعنی د پولیس اختیارات لاړ شي آرمی ته او دغه شان چې څومره سیویلین اختیارات دي هغه فور سیستم منتقل شي. وجه دا بیانوي چې په کومه علاقه کې امن نشي راتلې، نوی راغلې یا نشي راوستلې، نو د اغې د پر د خصوصي اختیارات ورکړي شي. د خلاف اعلامیه کې هم پرون ذکر و چې دا ختم کړی شي، دا ظالمانه دي، ځکه چې دا د آئین چې کوم دی 1973 آئین لاندې دا ملک چلیږي او دا د آئین سره تصادم خوري.
په کال 2013 کې دا 15 آئینی بدلون لاندې چې کله قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، نو وکیل شبیر حسین ګیګیانی پیښور هایکورټ کې د دغه قانون خلاف درخواست کې وویل چې د دغه ضلعو قبایلي حیثیت ختم شو، نو باید ایکشن ان ایډ آف سول پاور ریګولیشن هم ختم کړی شي. پیښور هایکورټ د ده د درخواست په حق پریکړه وکړه، خو ولې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف صوبائی او مرکزی حکومت سپریم کورٹ کې دا ہائی کورٹ دا فیصلہ چیلنج کړه. په ہائی کورٹ او سپریم کورٹ کې دغه مقدمو کې حکومتي نمائندگی کون کې سرکاری وکیلانو وار په وار عدالت ته دا دریض وړاندې کړي چې دا قانون هیڅ د آئین پر ضد نه دی او دا ترهګرۍ مخنیوي لپاره او د هغه وسلوالو پر ضد کاروانو لپاره دا قانون اعلان شوی چې کوم تنان د هیواد د سلامتۍ پر ضد عملیات کوي یا د هغه کسانو مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو ښاوري په خبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو په خپل اعلامیه کې د نورو غشتونو ترڅنګ د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو غشتنه هم کړې و. له دې غشتنې وروسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو هیلې راټوکېدلې دي. ځینو کډوالو مشال رادیو ته ویل چې د کډوالۍ ژوند تنګ کړی دی او باید حکومت په دې لړ کې د دوی غشتنې ومني. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو په اړه لا پرېکړه نه ده سوې، ځکه چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې اوس هم د وسلوالو څخه نه دي پاکې سوي. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان شاوال نه بے کوره شوی ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال د نورستانه کړل شي، تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملي کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه، ډېرې پریکړې وشوې، کډوالې وا پریکړه وشوه، اتیا کسان وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرې کډوال دي دا به مش په سیمه تالي شي. وکړی دی ډیر ستړی شوی، وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړی دی، دا واپس نیټه یې راته راکړی ده، خو تر اوسه پورې هغه عملی نشوا. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې انشاءالله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپلې سیمې ته لیږي. امید پیدا شوی دا یو خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یو تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول چې د حکومت په وینا وستانه شوي، خو د تاخیلو او شاول تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د تاخیلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې 14 کلونو نه د خیمو ژوند په برخه دی، نور نشي زغملی. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملي شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو سختن شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه چې نه راځي سیمو متاثرین وخت په خپل کلي وطن ته په دې طریقه سره ولاړل شي. وې حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جرګې پریکړه کړې ده، په دا حکومت بالکل عمل مکو. تقریبا د میژ یو لس کوله وتل چې خپل وطن ته د میژ واپس نه کیږي. و جلګا ته بیا دا سول کو چې په دا د عمل هو وکړو چې میژ مزید نه راتانګي و خپل وطن ته د میژ په دې طریقه سره ولاږي، ځکه چې یو لس کوله د میژ د کډوالو یو وتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه سپریکړه خو نه ده شوې، خو دوی هر ډول د کډوالو واپسی تیاری نیولې، څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لږ صفا نه دي، نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولی. د انتظامیه د ریپورټ تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسه 10,000 کورنۍ لا هم ستانه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ له افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دی رستانې شوې. دوی وایي چې هیله من دي چې که د جرګې د پرېکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخې په غاړه،
په یوه بجا
سندرې جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 12مه او 13مه په خپل کړي جرګه کې د پریکړو پترس کې پر حکومت ژغ کړی وو چې په قبالي سیمو کې دی بجلی وړیا او په نور خیبر پښتونخوا کې دی د بجلی یا برېښنا یو یونټ په 15 روپۍ ورکړي. د دې غوښتنې دلیل په خیبر پښتونخوا کې د بجلی پیداوار دی. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پېښور خلک د پی ټی ایم د دې غوښتنې سره متفق دی او وایي چې د بجلی د اوږده لوډ شیډنګ یا پارچاو باوجود هم درانه بلونه ورکوي چې د دوی په وینا زیاتوب دی. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریاله خریده نیاز راکوي.
د پېښور کوهاټ روډ اوسیدونکي سید محمد وایي د دوی په علاقه کې شپاړس ګنټو پورې لوډ شیډنګ کولی شي چې له وجې د ستونزو سره مخ دي. سید محمد زیاته کړې ده د لوډ شیډنګ له امله کور کې ښځو ته هم ګڼ شمېر مسلې رامخته کیږي.
هم روټین کې لوډ شیډنګ ډیوریشن اته ګنټې یا لس ګنټې یا ډېر زیات نه زیات دولس ګنټې، زموږ طرف ته پنځلس نه شپاړس ګنټې پورې لوډ شیډنګ دی. د لوډ شیډنګ د وجې مختلف مشکلات دي. په کورونو کې زنانو ته ډېر مشکلات دي. کورونو صفائی شو، کپڑې استری کول شو، کپڑې وینځل شو، اخلی پخلی شو، دې ټولو سره مطلب زنانا ډېر په تکلیف کې دي. بلونه خو بس په توکل بلونه دي، د هغې خو څه پته نه لګي چې چا پسې څومره بل واچولو. او د مزدورکار سړي حالات دغه بلونه د وجې خراب دی. خپل کور کې پکرې اوسېدل دي، میټر ریډران راځي نه، بیخي ریډنګ نه ګوري، بس په توک باندې بلونه اچي چې چا پسې څومره واچولو پته نه لګېږي.
د یکتوت آمنا د سید محمد د خبرو پخلی کوي او وای د بجلی لوډ شیډنګ لوجی نشي کولی چې د کور کارونه په صحیح ډول وکړي. دا وای نه خو اوبوي او نه ګیس. مشال ریډیو سره خبرو کې دی اوې خارجو سیمو کې هم یو ګنټه بجلی وی او یو ګنټه نوي، ولی چې کله بجلی راهم شي نو وولټیج یې ډیر کم وی چې کار پرې نه کیږي.
چې بجلی وی نو ګیس بم پرا کاږي اور اوبو بم پی موټر به لګي نو کار به چلے. نہ چھ دے کپڑے سے استری کولے شی زکا چھ سنگ چھ استری لگے بجلی ڈیم شی بار بار منگا حکومت نہ دا درخواست چھ اگوی زمنگ دے تسائٹ دا بجلی نے لگے ٹک شی ددی نمخ کے کلا بٹک شو کلا خراب شو خود چھ کے دمر خراب نو لگا دا اس چھ سنگ حال راغستے دے دیر زیاد بد حال راغستے دے.
دا پداس حال کی چھ د پختون ژغورنی غرزن د اکتوبر پر 14 خیبر کی د کامی عدالت پنوم جرګه کی هم دا غوښتنه کړې ده چې قبایلی ضلعو ته دی ویړیا بجلی ورکړل شي او نورو سیمو کې دی د بجلی یو یونټ قیمت 500 روپو ته راکوز کړل شي. د اخون محمد لنډۍ قسمت خان ویلی لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه پی زیات راځي.
د شپې ما شي وی نو ما شومان هم جاړي د ګرمې د لاس خوب نشي کول او بل خمه زیدار راځي. ما خپل میټر لګولې دی.
د وزیر باغ محمد عمر وای پی خبر کې خلک د بجلی اقلا هم نه کوي. اس د گرمی زور مات شوی ولی بیا هم لوډ شیډنګ جاری دی.
پېښور کې اغې چې کم دی خپل بلونه خپه اغه جمع کوي، خو درانه بلونه هم جمع کوي، ګرانه بجلی هم استعمالي، لیکن د اغې نه باوجود هم بیا هم اغې ته بجلی نه ملاويږي.
بلخو د توانایي وفاقي وزیر سردار اویس احمد خان لغاری د اکتوبر په 12مه رسنو ته ویلي حکومت هڅه کوي ولسته د بجلی بلونو په مت کې اسانتیا غانې ورکړي. د زیاته کړې ده حکومت د بجلی قیمتونو کې کمی د پاره اقدامات پیل کړی دي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار لنهو د مخم تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غلمه شال رادیو خاوري د پښتون قامي عدالت په نوم د پښتون ژغورني غورځنګ د خیبر جرګې ته د سیمې ګڼ هنرمندان او فرهنګیان هم ورغلي ول. دوی په جرګه کې د ګډون هدف د امن ژغ بدرګه کول وو. د دوی په خبره د هنر د ساتنې او پالنې لپاره امن ضروری دی. د پښتون ژغورني غورځنګ ځین مخکښان وایي د پښتنو هنرمندان کار او زیار ته په درانه نظر ګوري او د هغه وخت په ارمان دي او مبارزه ورته کوي چې د سیمې ولسونه په امن کې ژوند وکړي او هنر یې وځلیږي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په راپور کې واوري.
پختون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر په ریګیلل مکې د پختون قامي عدالت په نوم د درې ورځنۍ جرګې ګډونوالو پښتنو ته پر ورپېښو مهمو ستونزو خبرې او صلاح مشورې وکړې. په هغه جرګه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل چې د سیمې شاعران، لیکوالان، فرهنګیان او هنرمندان هم پکې ول. له هغو څخه یو پیژندل سندرغاړی شوکت سواتې هم وو. نوموړي د اکتوبر پر 15 مشال لډوي ته وویل د ده په شمول ګڼ نور پښتانه هنرمندان هم جرګې ته ځکه ورغلي ول چې د پښتني هنر د ژغورنې او پالنې لپاره امن ضروري دی. سواتي زیاته کړه دوی په مشورتي جرګهګیو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او هیله مند چې جرګه به غور ورباندې وکړي.
هم په دغه خاطر باندې ټول لاغلی وو چې په پښتون وطن کې راپېښې مسلې دي. که په غټه اعلامیه کې د موسیقۍ ذکر نه وي شوی، لاندې چې کوم خلک ناستو، د دوی نمایندګانو یا د هرې ضلع کیمپونو په هغې کې مشران ناستو، ټولو کې مونږ ګرځېدلي یو. دا خبرې چې دي دا د یو بل سره شریکې کړې دي. انشاءالله بیخي پر امید یو چې زموږ غږ به هم رسېدلی وي او په هغې باندې به په را روان وخت کې کار هم کېږي. د یو شاعر ادیب دپاره او د یو سندرغاړي دپاره د ټولو ضروري څیز چې دی امن دی. وخت نه وخت پکې اتڼیم کې دی، سندرې پکې هم ویلی شي دي. د سندرې نه بغیر خو ژوند کول بیخي نیمګړی دي. کوشش هم دا دی چې دغه امن راشي نو موږ به دغه سندرې په خلاص پټو سره وایو.
په پیښور کې د مفکوره په نوم د یوې څېړنیزې او هنري ادارې مشر حیات روغانی هم وایي چې پښتانه هنرمندان د خیبر جرګې ته د امن له هیلې سره ورغلي ول. نوموړي مشال لډوي ته وویل که پښتانه خپل هنر او هنرمند ته ارزښت ورکړي نو له سیمې به یې ترهګري او سختدریزي په خپله کډه وکړي.
هنرمندان په ډېر شمېر کې وو، هغه په سپین رانل ما ولیدل چې هغوی ماسکونه لګولي راغلي دي. هغه خپلې مینې د هغې څرګندونې کړې ده. زما په خپله باندې د یو افغان دوو هنرمندانو سره خبر وشوله جرګې په میدان کې، نو هغوی دا یو خبر وکړه چې که امن راشي نو مونږ ته به لکه مطلب دا روپانیستی شي، نو په د سختدریزي لاس ونیولی شي، آرټ چې کوم دی نو هغه به په خپله باندې مخکې لاړ شي. آرټ په خلکو کې مینه پیدا کوي، زغم پکې پیدا کوي. زما په خیال باندې د ټولو نه مهم شعوري سیاست کول دي او هنري مزاحمت کول دي. مونږ په ډېرو بدو حالاتو کې کوشش کوو او مونږ د هغې اغېز وینو چې ډېر خلک دي چې هغوی به تمانچې په بډه ګرځولي، اوس راځي مونږ ته وایي چې زه رباب زده کوم.
د مفکوره په نوم اداره په پیښور کې د علمي مباحثو تنظیمولو ترڅنګ کتابونه چاپوي او د موسیقۍ د زده کړې پروګرام هم چلوي. له 2013 زیږدیز کال راهیسې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شوی دی، د سیمې یو شمېر هنرمندانو ورته ځانګړې سندرې ویلې دي چې ځینو یې د غورځنګ د ترانو ځای نیولی دی. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې هنر په تیره موسیقۍ ته څومره ارزښت ورکوي او د هنرمندانو د مینې په ځواب کې هغوی ته څه وایي، دا پوښتنه مې د اکتوبر پر 15 د غورځنګ له یو مخکښ او د خیبر په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ولسونو له استازي ډاکټر ګلالم وزیر نه وکړه. نو هغه وویل چې د هغې ورځې په ارمان دی چې سیمه امن او حجرې یې یو ځل بیا د موسیقۍ په محفلونو آباد شي.
په تیر وخت کې چېرته به دغه اتفاق غاره ته د خلکو باندې دی په وجه باندې را سره ټولېدل، دا په سیزونو باندې نه په بندي وه. خلک به دغه سي په حجرې کې په غا کې ربا مانګي او دا خبره به ټولې وې. موږ په درانه نظر ورته ګورو، دا زموږ هنرمندان دي، موږ رونه دي، موږ پښتانه دي، زموږ کام دی. کله امن وو نو دې علاقے کې په دې هنرمندان ډېر ښه ماحول به وروری ماحول به وو. دین وروسته دا ترهګاري دغه سره شروع شو، نو په دې باندې بندیزونه سره لګي چې اوس بیا امن راشي بیا به خوشحاله وي. دغه
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 14مه د پښتنو قومي عدالت په نوم د پښتنو د سترې جرګې په پای کې یو دویش نکاتي اعلامیه خپره کړه چې تر ډیره د پښتنو سیمو د امنیت او د هغو د وسایلو د واک په څیر موضوعاتو څرخېده. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان هیله مند دي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق په برخه کې به جدي کار وشي او په نتیجه کې به پښتانه د هوسا ژوند او غوړېدلي هنر څښتنان شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.